د راډیو مجلې په دې ګڼه کې به د سندرغاړي عبدالله مقوري د ژوند او هنر په اړه راپور واوري چې تیره اونۍ وفات شو.
زن کدن کی می مخواله وی قبلتا مخامخ می کی دی خپل محبوبتا.
ځوان سندرغاړی حیات افغان د خپل هنري کارونو په اړه راته غږیږي او زمزمي هم راته کوي.
دومره په قبر قبر مزا په زوال به واوړې ستا د قدم لاندې مې زړه د په بال به واوړې.
مشهور قلم لیکونکی شهرت ننګیال راته وایي چې قلم باید څنګه ولیکل شي.
قلم یو ډول تبصره ده خو د تبصرې ژبه بیله ده. په دغه بیلوالي کې طنز هم شامل دی.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د افغانستان مشهور سندرغاړی عبدالله مقوری تیر یک شنبه د غبرګولی میاشتې په 13 نیټه د کابل په یو روغتون کې وفات شو. عبدالله مقوری چې په 1332 هجري لمریز کال کې د غزنی ولایت په مقر ولسوالۍ کې زیږیدلی و او زده کړې د خپلې سیمې په یوې مدرسې کې کړې وې. له هغه وروسته یې سندرې ویل پیل کړل چې نور سندرغاړي حاضر نه شول. د شعرونه له موسیقۍ سره ووایي. ګڼو افغان چارواکو، سیاستوالو او فرهنګیانو د عبدالله مقوری په مړینه خواشني څرګنده کړې او ارګ د افغان ولسمشر محمد اشرف غني له قوله لیکي چې عبدالله مقوری په هنري سندریز او خواږه انداز خلک د وطن آبادۍ، یووالي او سوله ییز ژوند ته وهڅول. له ژوند، وطن او هنر سره مینه او د وطن پالنې عالي روحیه او پیغامونه د افغانستان تر هرې سیمې کور او خپلو مینهوالو ورسول چې مړینه یې د افغاني هنر او موسیقۍ لپاره لویه ضایع ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په ناامنو سیمو کې د فرهنګي او تاریخي سیمو په اړه اندېښمن دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په وروستیو کې په ځینو تاریخي او فرهنګي سیمو کې وسلوال مېشت شوي چې د دې سیمو د تخریب اندېښنې هم ډېرې کړې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وایي په هیواد کې له 500 زیاتې ملموسې تاریخي آبدې شته چې له جملې 300 رغول شوي، خو دوی اندېښمن دي چې په دې وروستیو کې د جګړو په شدت سره بیا زیانمنې نه شي. ښاغلي زهیر له خلکو وغوښتل چې د ملي ارزښتونو په ساتنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي او د فرهنګي او تاریخي آثارو ساتنې ته پاملرنه وکړي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست یو شمېر محلي سندرغاړو او هنرمندانو ته ستاینلیکونه ورکړل. د دې سندرغاړو په ویاړ جوړې شوې غونډه کې د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د افغان فلم او هنر چارو مدیر محمد شاه مجرو له هنرمندانو مننه وکړه چې د محلي او سوچه افغاني موسیقۍ په ژوندي ساتلو کې هلې ځلې کړې دي. په غونډه کې د ننګرهار شپږ محلي هنرمندانو ته د ستاینلیکونو له ورکولو وروسته د سندرغاړو سندرې هم وویلې.
وطن دې او چت غر په سر می خاړ دې. وطن دې او چت غر په سر می خاړ دې. مخ می سم کړې د شیرین آشنا کوڅې ته، مخامخ می کې دې خپل محبوبې ته.
په افغانستان کې ورستۍ څو اونۍ د فرهنګیانو او هنرمندانو لپاره د ویر اونۍ وې. تېره اونۍ مشهور سندرغاړي عبدالله مقوري هم د ژوند پور پرې کړ. هغه وخت چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی و، خلک له خپل کور او کلي ټپراول او د ښه ژوند څرک په دوربین کې نه ښکارېده. عبدالله مقوری او څو نور هنرمندانو چې د خلکو پام به یې غلطاوه او هماغه وخت یې د جګړې پر ضد او د سولې او یووالي لپاره یې سندرې ویلې. په یو راپور کې مو د عبدالله مقوری ژوند او هنري کارونو ته کتنه کړې ده.
دا د هیواد د حماسي شاعر، لیکوال او سندرغاړي عبدالله مقوری غږ دی. عبدالله مقوری د مولوي عبدالوهاب زوی، د 1323 هجري لمریز کال د غوي میاشتې په 23 نیټه د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ په کوچال کلي کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې په دیني برخه کې د خپلې سیمې اړوند په مدرسه کې ترسره او وروسته بیا د منځنیو زده کړو په موخه کندهار ته لاړ. دا منځنۍ زده کړو تر بشپړولو وروسته یې په کابل کې په اطلاعات او کلتور وزارت کې رسمي دنده پیل کړه. عبدالله مکوری د هغې لیونۍ مینې له وجې چې له خپل هیواد او خلکو سره یې لرله دا رسمي دندې تر څنګ حماسي شعرونه هم لیکل. دا چې د هغه شعرونه حماسي وو او په شعرونو کې د وخت ناخوالې د خلکو او هیواد درد او ویر بیان سوی وو، نو د وخت سیاسي حالاتو او ناخوالو له وجې هیڅ یو سندرغاړی دې ته حاضر نه سو چې د هغه شعرونه د سندرو په بڼه ووایي. نو اړ سو تر څو خپل حماسي شعرونه او ترانې د شي اغیزې په پار په خپل غږ سندرې سکړي. عبدالله مقری په لومړي ځل د افغانستان په ملي راډیو تلویزیون کې د سندرو په بڼه د خپلو لیکل سوو شعرونو صف پیل کړ او تر دې دمه یې په سوونو غږیزې او ویډیویي سندرې ثبت سوې دي. په هیواد کې د اویایمې لسیزې کورنیو جګړو د نورو افغانانو په رنګه مقورۍ هم کډوالۍ ته مجبور کړ چې لومړی کوزي پښتونخوا او بیا متحده عرب اماراتو ته وکوچېد. د کډوالۍ په وخت کې شاوخوا یو سلو شل کیسټونه ثبت کړل چې د خپلې هیوادنۍ مینې تنده به یې ورباندې ماتوله.
وی افغانستان په دیدن پوسی دمرما،
عبدالله مقوری د ژوند، هیواد او افغان ولس ناخوالې د کډوالۍ ژوند او نورې ترخې شېبې د شعر په ژبه او خپلو سندرو کې ویلې او هغه یې د خپل دردمند زړه د دردونو کمولو او د ملت ته راویښولو او یووالي یوه وسیله ګڼله. د دې تر څنګ نوموړي په خپلو سندرو کې د افغانانو د ویښولو او خوځښت په پار داسې چیغې زمزمه کړې چې کولی سي د هغو لپاره یو لوری وټاکي چې تقریبا نیمه پیړۍ یې دوام وکړ. خو دا و چې د تېرې غبرګولي میاشتې په 13 نېټه یې د کابل په یو روغتون کې د زړه د حملې له امله د 18 کلنۍ په عمر ساه ورکړه. خدای بخښلی عبدالله مقری څه باندې یوه اونۍ د کورونا ناروغۍ له امله په روغتون کې بستر و. له عبدالله مکوری څخه یې هیواد ته له فرهنګي او معنوي میراث پرته دوه لوڼې او 15 زامن پاته دي چې یو زوی یې میرخان مقری د موسیقۍ په ډګر کې د خپل پلار د پاتې ارمانونو د پوره کولو لپاره کار کوي. خو د سندرو مینهوال یې اوس په شیرین غږ او خوږو سندرو پسې ارمان کوي. تقریبا 90 کلن حاجي فضل محمد د غزنی اندړو ولسوالۍ د نانی کلي اوسیدونکی دی. دای همدا شیبه د عبدالله مقری له مرګه خبر سو. فضل محمد عبدالله مقری به جوړې سندرغاړی یاد کړه او یې ویل هغه یوازینی سندرغاړی و چې په خپلو سندریزو شعرونو یې خلکو ته پوهه ورکوله. ډیری وخت مې یې سندرې اورېدې، ډیر زیات مې خوښ و. کاشکې له مرګه مو وای خبر سوی.
متاسفانه چې اوس خبر شو دی عبدالله مقری لا چې څه څه د خډیر دی افغانستان چې هر سړی یار فرنرمان او استاد هر څوک سیمې د لوی زیاد دی او دی وطن لپاره دا خدمتونه کړی دی خلکو ته خوشحالي او ماتل کې حقیقي شیرونه ویلې دي او دی وطن بچای او دی وطن دی خدمت کړی دی.
عبدالله مقری یو لسی او حماسي شاعر او سندرغاړی و، نو ځکه یې په ولس کې زیات محبوبیت درلود. 40 کلن میرویس د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکی دی او دا وخت د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې هوټل لري. هغه اوس هم د عبدالله مقری سندره چالانه کړې ده. میرویس وایي عبدالله مقری هغه سندرغاړی دی چې زیاته مینه ورسره لري او مرګ یې لویه ضایع ده.
ولی عبدالله مقری خو د وطن مبارک اول تر اخره سندرې ویلي او شاعر د وطن مبارک ښه خدمتونه کړي دي او ټولو وطنوالو سره مینه لري. زه خپله ډېر مینه ورسره لرم او همیشه وخت د ده سندرې اورم او په کور کې په دوکان کې همیشه وخت چیرې ناست یو زه چیرې تنها یو بس د ده سندرې موږ همیشه وخت اورو. د وطن یو سرمایه ولا عبدالله مقری غټه ضایع ده د وطن لپاره کنه.
سپنجره یاجی عبدالرحمن متمدی د غزنی مرکز اړوند سپندې کلی اوسیدونکی دی. ښاغلی متمدی عبدالله مقری د خپل وخت تر ټولو ښه سندرغاړه یادوي او وایي سندرو او د سندرو شعرونه یې پیغام درلود چې له دې عمله یې دغه سندرغاړی زیات خوښ و. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته ونازوي چې نوم یې تل پاته سي.
دا خو زموږ په ځوانۍ کې هنرمند و. زما د وزارت اطلاعات کلتور نه دا خواهش ده چې دغسې هنرمندانو په یاد باندې یو څه وکړي او د ده کوم آثار که پاتې وي هغه ژوندي وساتي داسې خلک خو قابل دی دی چې دائم باید د دوی یاد وساتل شي.
لیکوال ممثل او یون لیکونکی مزمل هوتک بیا عبدالله مقری د هیواد د ټولو قشرونو لپاره یو وړ سندرغاړی یادوي. هغه وایي عبدالله مقری په خپلو سندرو پر خلکو د بیدارۍ غږ کاوه.
د هیواد نامتو سندرغاړی عبدالله مقری هغه هنرمند و چې په خپل غرني غږ او رسا غږ باندې تل افغانان د غفلت له درانه خوبه راویښ کړي او بیدار کړي دي.
لیکوال او خبریال عبدالمجید جلان بیا عبدالله مقری یو زړور شاعر او هنرمند یادوي. ښاغلی جلان وایي مقری تل د شعر او موسیقي په خوږه او هنري ژبه حقایق بیان کړي وو.
عبدالله مقری یوازینی افغان هنرمند و چې تیر څلوېښت کلونو ناخوالو ته یې د هنر ژبه ورکړله. هغه ترخه واقعیتونه، هغه دردونه چې انسان ورسره لاس و ګرېوان و، هغه یې بیان کړل. هغه نه سیاسي درام پرېښودل، نه یې سپور د نیلۍ پرېښود، نه یې خوار د شړۍ پرېښود. هر واقعیت یې په ډېر کړو سره بیان کړل، ټول یې نقد کړل.
سرگی بدمانی اشنا ستا فنوری رستی دیدن تمی اشنا را تا چی پاتا نشی خواه خارا شا.
حیات افغان هغه سندرغاړی دی چې له ماشومتوب څخه یې غږ د موسیقي له پردو سره یو ځای شوی. په دې خپرونه کې حیات افغان له ماشومتوبه تر اوسه د خپل هنري سفر په اړه معلومات راکوي. حیات افغان د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې زیږیدلی دی. وایي په ښوونځي کې ترانې ویلې چې همداسې په دیپله د موسیقۍ تر بڼه راورسېد. دا په یولس کلنۍ کې د سندرو لومړنۍ کسیټه بازار ته وړاندې کړه چې هغه وخت ټولو حیات ماشوم باله.
ما به په مکتب کې ترانه ویله نو زه خپلو ملګرو ډېر زیات تشویق کړم د هنر ډګر ته. زه لاړم هلته مې کیسټ وکړلې. ما یو کیسټ و چې د رباب منګی په نوم باندې و. نو اولنی نوم چې ما ته هماغې کیسټې کې کېښو حیات ماشوم، محمد حیات نوم مې و مخکې، او بیا یې حیات ماشوم کړلو. نو هغه ټایم کې زه ماشوم وم، رښتیا سره په ما باندې به دا نوم بد نه لګېدلو. نو کله چې ځوان شوم ځان ته مې تخلص انتخاب کو حیات افغان.
هغه وخت چې لومړنۍ سندره وویله څو کلن به وي؟
یولس کلن وم چې ما اول کیسټ وکړله.
د هغه وخت دغه سندرې دې په یاد دي؟
او ولې نه، دا هغه وخت سندرې ما په یاد دي تر اوسه پورې. چې دا سندره اولنې مارکیټ ته راوتلې وه، دا حکیم جان پورې دي شعر و چې ما په کیسټ کې کړی و، ما محمد امین په شریکه. هغه داسې و چې
مورې ملنګ راغلی دی زمونږ کوڅې ته، خیرونه غواړي زه باور شم دروازې ته. او مورې ملنګ راغلی دی زمونږ کوڅې ته، خیرونه غواړي زه باور شم دروازې ته. دومره په کبر کبر مزا په زوال به واوړې، دومره په کبر کبر مزا په زوال به واوړې. ستا د قدم لاندې مې زړه د په بال به واوړې.
ډېرو مینهوالو غوښتنه کړې وه چې ټپې دې ویلي دي، غزلې دې ویلي دي، باید ته ټپیزې ووایې. نو ما مخکې یو د صابر ملنګ په کلام کې ما ټپیز ویلې وې. داسې و چې هغه مې لکه لسم کیسټ و د اوس وختو کې سیکوینس کې مې کړې وې. دا ټپیزې د عرب باورا په نوم یو چې په سعودي عرب کې ژوند کې د مسافرې شپې سلوه کوي. نو کمپوز ما په خپله ورته جوړ کړی و. زه به تاسو ته په طرز باندې ووایم.
زچ مینوم ډیر خو دچا بزان دچا بزړو لبلتا نه خبر نه و ز په قسمت دمر سپیروم وې هغه د بل شو ز یواز پات شما
سندر خو ما بیخی زیات ویل دی همای جان لکه ما کی چې ما ته چې ول کلا نه کی ما مخ وکړه ډیر زیات کی سټه می خو کومي سندر چې ما ته ډیر شهرت راکو د کبیر ریحان شعر ده او دا سندر وزت دا زمزمه هم کم
الله مزرا نا حسن چیزړه در په سیوا چوم مزرا نا حسن چیزړه در په سیوا چوم لپه لپه وینه پخل در پسے واچوم
مزرانا حسین چسڑ در پسے واچوم مزرانا حسین چسڑ در پسے واچوم لپی لپی وین بپخل در پسے واچوم لپی لپی وین بپخل در پسے واچوم ال مزرانا حسین چسڑ در پسے واچوم لپی لپی وین بپخل در پسے
د ځوانو افغان سندرغاړو یو ستونزه دا ده چې یوه ځانګړې اتحادیه نه لري چې د دوی لپاره کار وکړي او د دوی ستونزې حل کړي. حیات افغان د سندرغاړو له پخوانۍ اتحادیې هم ګیلمن دی چې دوی ته یې کار نه دی کړی.
زمونږ دپاره بېخي کار نه ده شوی لکه نه اتحادیه لرو. یوه اتحادیه مخکې مونږ ته کارډونه جوړ کړي وو نو بېخي کار نه کولو. دې ته راورسېدله چې بېخي اوس ورکه ده مونږ ته پته نه لګي چې اتحادیه چېرته ده.
ولې توجه نشته او که هغه د پخوا په اړه راته ووایي چې مثال تاسې کار ته مخېستی وو ورتلی نو څه یې کول؟
هو مخکې به لکه مونږ ورتللو هغه هلته مونږ نه به د میاشتې یا دېرش افغانۍ یا پنځوس افغانۍ اخیستلې بیا به چې مونږ پروګرام تتللو نو هغه پروګرام والا نه به داسې څه ثبوت اخیستلو یا به زمین را کولو مونږ ته بیا مونږ پروګرام تتللو نو د دې د وجې مونږ هلته بیا پنځوس روپۍ ورکولې.
ډېر سندرغاړي په دې خاطر چې خپلې سندرې ثبت کړي یا یې ویډیو جوړه کړي بهر ته ځي. خو که چېرې دوی دلته په خپل وطن کې دغه کار وکړي دا به هم د دوی لپاره یو سرزانه تمام شي او بل به یې ګټه خپلو وطنوالو ته رسېدلې وي. دوی ولې بهر ته ځي او دا کار په خپل وطن کې نه کوي؟
ما خو چې کوم کلیپونه جوړ کړي دي له اول نه په خپل ګران افغانستان کې مونږ ښایسته ښایسته ځایونه لرو همدغسې مزار شریف ننګرهار پکتیا لکه هر یو ځای ته چې مونږ لاړ شو د کلیپ مناسب مناسب ده کنه مناسب زینشته دی پکه خوله ده نو هغه خلق دی چې څوک ورته تاجکستان ته زی رخص پکیو کی دا سه سندرې موږ بیخی دا سه کلیپ جوړونم نو واړو باید هر هنرمند ته پکار ده چې خپل وطن کې خپل افغانستان کې کلیپ جوړ کی
اول د سبت خبره ده یعنی دلته معیاري سټوډیو غان نشته چې سبت وکړي یا کډیر قیمت یې سبتوي
او دلته څو دا سټوډیو غان نشته چې هغه دومره پیسې اخلي چې زمونږ وس نو ورته رسیږي خو کاریم داسې چندان کار نه دی ډېرې زیاتې پیسې اخلي نو داسې سټوډیوګانې بیا دلته شته دي چې هغه موږ سره بیا مغلته موږ نوم ثبت کړو موږ ته په کال کې دوه درې سندرې همداسې ثبتوي
افغانستان کې مختلف ورځې او مناسبتونه شته چې نمانځل کېږي خو د دغو مناسبتونو لپاره افغان سندرغاړو ډېرې سندرې نه دي ویلي له حیات افغان څخه مو وپوښتل چې د ځانګړو مناسبتونو ته سندرې ویلي که نه
مور ته مې ویلې ده د مور ورځې ته میندې خو ټولې میندې دي خو خپل مور هر چا ته ګران نه وي که نه ما خپلې مور ته دوه سندرې ویلي دي هغه کمپوز هم ما پخپله جوړ کړی دی او شعر د صابر ملنګ دی داسې مور ورځې ته میلې ده هغه سندره به زه درته زمزمه کړم چې ژوند دے اسے بے لتا غم خورے مورے زب چات کوم غک چے مورے مورے
اٹھتی چیشے مست ملغال ری تینا جھوڑشے زلونا چے بے رحمشے گابر تینا جھوڑشے اٹھتی چیشے مست ملغال
د نورو هیوادونو په چاپی رسنیو کې کالم ډیر لوستونکي لري کالم څه دی څنګه لیکل کېږي او له نورو ادبي او ژورنالیستیکو ژانرونو سره یې توپیر په څه کې دی په همدې اړه مو له مشهور کالم لیکونکي شهرت ننګیال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم ننګیال صاحب لومړی غواړو چې کالم وپېژنو تاسو چې ډېر وخت کالمونه لیکلي کالم یعنی څه
کالم یو اخباری ژانر دی او د تبصرې یا عام مقالو سره توپیر په دې کې دی چې د کالم لمن د هغو نه پراخه ده ادبي کالمونه هم شته سیاسي کالمونه هم شته دغسې اختصاصي کالمونه هم ممکن وي خو په عامه توګه کالم د اخبارو ورځنیو مسایلو سره تړلی دی هر څه د طنز او د سیاسي مسایلو دپاره ډېر ښه مسایل بستر لري او د ما په فکر ته ټولو لیکنو نه یا نورو ژانرونو نه اخباري ژانرونو نه کالم اسانه دی
کالم په لومړي ځل په پښتو کې چا ولیکه او څنګه زموږ تر اخبارونو راورسېد
زما د مطالعې د مخې خو کالم پښتو کې چې لیکل شوی دی نو هغه مرحوم اجمل خټک لیکلی دی د کچکول په نامه او بیا د ده د کالمونو یوه ټولګه هم چاپ شوې ده په وروسته کې بیا ایوب صابر مرحوم کالمونه لیکلي او د هغې نه وروسته مشهور کالمونه نورالبشر نوید لیکلي دي او زه فکر کوم چې پښتو ته هم د همدغه پښتونخوا نه کالم راغلی دی د افغانستان مطبوعاتو ته او د شوروي ضد جهاد په وخت کې جهادي مطبوعاتو کې ډیر بار ځای پیدا کړی دی
دلته په اخبارونو کې ډیر وخت د کالمونو په نوم مقالې خپرېږي. اوس دا توپیر ډیرو ته نه کېږي چې کالم یعنی څه او مقاله څه. تاسو چې خپله دغه کالمونه لوستي دي، کالمونه یې بولئ که نه مقالې دي؟
ځینې مقالې دي، او دا توپیر هم د ځینو په وړاندې نشته چې کوم کالم دی، کومه سیاسي تبصره ده او مقاله ده. کالم معمولا په څو موضوعاتو باندې هم لیکل کېدای شي، یعنی په یو کالم کې ګڼ موضوعات هم سړی راخیستی شي، او کالم کې طنز هم ګړېدای شي. حال دا چې تبصره ستوغه او وچه سپورې وي، طنز پکې دومره عام نه دی، لیکن کالم کې طنز هم کېدای شي او نورې حوالې هم ورکول کېدای شي. نو په دې لحاظ کالم د عامو تبصرو یا مقالو نه جلا دی.
تاسو مخکې وویل چې کالم کېدلی شي په ټولنیزو مسایلو ولیکل شي، یا همداسې سیاسي مسایل او ادبي مسایل هم کېدای شي د کالم حصه وي، خو دلته کالمونه یوازې په خبري او سیاسي مسایلو لیکل کېږي.
او زموږ په دا اوسنیو مطبوعاتو کې ادبي کالمونه نشته، په خبر باندې مبنی دي کالمونه، او یو څه طنزیه اړخ لري. دا به ډېره ښه وي چې ادبي کالمونه هم ولیکل شي او ادب هم د کالم ډګر ته راوړل شي.
ځینې کالمونه وي په هغو کې هنر ډیر وي، د بیلګې په ډول که د نور البشر نوید صاحب کالمونه وکتل شي، په هغه کې شاعري ډیره وي، بیتونه ډیر وي، او ډیر وخت هغه په شعرونو استدلال کوي. آیا د کالم ژبه باید همداسې ادبي وي؟
د کالم ژبه چې څومره خوږه وي، کالم په هماغه اندازه مقبول وي. د بشر نوید د کالمونو ژبه ډیره خوږه او ادبي ده، او همدغه ځانګړنه ده چې د ده کالمونه یې د لوستونکو لپاره ډیر مقبول ګرځولی دي. خو د دې نه علاوه داسې کالمونه هم شته چې په طنز په ژبه لیکل شوي دي او هغه هم خلکو خوښ کړي دي. داسې کالمونه هم شته چې هغه په سیاسي ژبه لیکل شوي دي، هغه هم مسایل ښه راخیستي دي او عام فهمه یې لوستونکو ته وړاندې کړي دي.
هر ژانر چې دی خپل اصول لري. د بیلګې په ډول که څوک لنډه کیسه لیکي، هغه کې کرکټر دی، پیښه ده، ټکر ده، همداسې پیغام ده، او ځینې نور مسایل لري. کالم کوم مهم توکي لري چې یو لیکوال د لیکلو په وخت باید مراعات کړي؟
کالم یو ډول تبصره ده، خو د تبصرې ژبه یې بېله ده. په دغه بېلوالي کې طنز هم شامل دی، او د کالم نه سړی په دغه یوه محدوده کې چې لکه تبصره یا نورې مقالې دي په دغه کې مقید نه دی. لکه مخکې چې ما وویل، د کالم لمن یو څه پراخه ده، ډیر مسایل یا څو مسایل موضوعات په دې کې تحلیل کېدلی هم شي، یعنی د تحلیل خوا هم لري. په همدې خاطر باندې په ورځنیو لیکنو باندې کالم یو څه حاوي شوی دی چې کالم په خپله لمن کې څو موضوعات یا ګڼ موضوعات راوړلی شي.
خو دغه څو موضوعات باید یو تسلسل یا مناسبت سره ولري؟
او دا باید ولري. دغه څو مستقیم مناسبت او اړیکه کنی وي، نو باید په خپل منځ کې یو ارتباط ولري چې واه د بل نه جلا نشي. او په دې اردو ژبه کې دغه یو کالم هم یو چا لیکه په نوای وخت اخبار کې، چې هغوی په یوه کالم کې د یو پاراګراف په چوکاټ کې تقریبا څلور پنځه مسایل راوړل، او هر پاراګراف په یوه موضوع وه، او په یوه کالم کې به پنځه شپږ دغسې پاراګرافونه یا موضوعات راغلي وو.
د طنز خبره مو وکړه، دا چې طنز څنګه په کالم کې ځای شي دا مهمه خبره ده. طنز چې تاسو خپله کالمونو ته راوړئ، څه ډول پکې ځای وای؟
او دا طنز به یو ارتباط لري د موضوع سره. دغس نشي کېدی چې موضوع وایو طنز د بل ځای نه راغلی وي. دا به یو ارتباط هرومرو لري، او که ارتباط ونه لري نو بیا دغسې ښکارېږي لکه په یوه ټوکر باندې چې یو ډېر بدرنګه پیوند لګول شوی وي.
ستاسو په کالمونو کې د ځینو نورو ژبو اصطلاحات، کلمې او متلونه هم شته دي؟
زه ډېرو قیودو تعریفونو ته نوک نه نیسم، او دغسې غواړم چې څه روان ولیکم، دغسې ولیکم چې لوستونکی په فکر باندې مجبور کی، یعنی تش دا نه وي چې دای وخت واړوي، یو څه معلومات ورکړي، یو څه دای خپله په فکر باندې اړ کړي، او په هغه موضوع کې دای خپله فکر وکړي، او دای خپله یو استنباط ته ولري.
کالم چې را شروع کوو، د مقالې په څیر باید یو مقدمه ولري یا یو پیښه تشریح کړي؟ کنه کیدای شي له نورو ځایونو هم کالم شروع شي.
او مقدمه خصوص په لیکنو کې خلق نه خوخی چې لکه په خواب چې خلق بویل چې دا حقیقت ته او دا جواته خبره ده او بیا به یو یا دوه پاراګراف هم دغه ستلای او به ورسته اصلي موضوع ته راغلی وو. نو مقدمه خصوص په لیکنو کې مناسب نه ده او کالم کې خو بیا بیخي مناسب نه ده، ځکه د کالم ساحه ده عام دومره پراخه نه ده. د ساحې نه مې مطلب دا دی چې کالم لکه چې نوم یې دی کالم په اخبار یا د مجلې په ځانګړې یا محدوده ساحه کې راځي. نو دلته که مقدمه زیاته شي او په مقدمه پسې لیکوال لاړ شي نو اصلي موضوع ته پاتې کیږي. نو مقدمې نه پرته کالمونه ښه کالمونه کیدای شي.
په افغانستان کې کالمونه ډیر مشهور نشول، لکه په نورو ژبو کې چې ډیر مشهور دي، مینوال هم لري او خلک انتظار وي هر ورځ چې اخبار کې د پلانی کالم ولولي. دغلته کالمونو داسې مینوالو نه موندل، حتی په دې اړه بحث ونه شو. ولې؟
یو خود داسې دی چې دلته چا لکه تاسو چې ووایي کالم باندې بحث نه دی شوی، کالم باندې څوک نه دی غږېدلی. دغسې سیستماتیک کالم چاته نه دی ښودل شوی، یعنې د کالم چاته نه دی ورزده کړل شوی. نو یو دا خبره ده. بله دا ده چې کالم عمر هم په افغانستان کې لنډ دی، او بل په افغانستان کې یو لیکوال مجبور وي چې اول په لیکنه کې خپل ځان خپله سانسور کړي، بیا وروسته اداره یا مالکان دغسې سانسور ته ځانونه ژمن بولي. نو په دې خاطر دلته دغسې مقبولیت کالم نه دی ګټلی لکه نورو هیوادونو یا نورو ژبو کې چې ګټلی دی. نو ښه به دا وي چې په دې باندې فکر وشي، بحث پرې وشي، او دا کالم لکه د نور ژانرونه هم دغسې خلکو ته وروښودل شي او نوې تجربې چې په نورو ملکونو کې یا نورو ژبو کې کیږي هغه انتقال شي پښتو ژبې ته. نو کیدای شي دلته کالمونه مقبولیت پیدا کړي.
ننګیال صاحب، تاسو د سانسور خبره وکړه، که یو څوک غواړي خپل کالم سانسور کړي کوم څه باید وباسي ترې؟
نو سانسور خو یو د اختناق پزایي چې هغه په لیکوالم حاوی وي، مسلط وي، او لیکوال ناخود آگاه کله ځان سانسور کړي، خپل لیکنې سانسور کړي. او یو دغه دی چې هغه ادارې لیکوال سانسور کړي، د لیکوال لیکنې سانسور کړي. دغه دواړه صورتو کې لیکنه زیانمنیږي او هغه سه قوت چې په کار د لیکنه کې نه پاتې کیږي. نو په هر لیکنه کې سانسور خیر نه دی، دا یوازې کالم پورې اړه نه لري. هر لیکنه چې سانسور شي یا لیکوال د احساس کې چې زه سانسور کیږم یا ته سانسور لاندې یم، طبیعي خبره ده چې د لیکنه به کمزوري کیږي.
مثال یو موضوع ده، یو څوک غواړي کالم پرې ولیکي، له پایله تر پایه باید څنګه لاړ شي، هغه خپله موضوع څه ډول تعقیب کړي؟
زه فکر کوم کالم ته ډېره پورې دغه کومې خبرې چې موږ کوو په دغه بنیاد باندې ولیکل شي. یعنې سړی دغسې فکر کوي لکه څه چې لولي هغه څه دي لکه دای چې وایي. نو که دغسې ولیکل شي کالم به ډېر خوندور وي، مزیدار به وي، ځکه چې کالم د ژوند د ورځنیو مسایلو سره ارتباط کی وي. نو باید په هماغه ژبه، په هماغه لهجه ولیکل شي. او که دغسې کتابي ژبې ته ډېر راشي نو بیا کیدای شي د کالم هغه خوند او مزه پیکه شي. د کالم دپاره مطالعه هم ډېره ضروري ده چې سړی د مشهورو کالم لیکونکو آثار ولولي، د کالمونه ولولي او په خپل ذهن کې هغه وساتي او د خپلو کالمونو دپاره یو چوکاټ ولري په خپل ذهن کې. ځکه چې داسې نه ده چې د هر لیکوال کالم چې سړی ګوري د مشهورو کالم لیکونکو نه وګوري، هر یو خپل بل چوکاټ لري چې په مو چوکاټ کې خپلې خبرې خپلې لیکنې دوی ځای کړي دي. قانع صاحب چې کالم لیکي که د قانع صاحب نوم هم نه وي ورسره سړی پوهېږي چې دا قانع صاحب لیکلي، ځکه دای د خپل کالم دغسې پیلوي چې د یوې قصې نه شروع کړي او هغه قصه یو تمهید کړي دای د خپل مدعا دپاره چې هغه په وروسته دی لیکي. د دې دپاره زه فکر کوم چې د هر کالم لیکونکي دپاره یوه مځکه وي چې دای په هماغه مځکه باندې خپل فصل وکړي او بیا یې راټول کړي.
هغوی چې په لومړي سر کې لیکي ډېر وخت چې د نورو کالمونه لولي بیا خپله لیکي تقلید کوي، په دې خاطر چې دوی هم ښه کالم لیکلی وي او هم یې له تقلید ځان ساتلی وي، څه باید وکړي؟
زمک باید هر چا خپل وي، البته د نورو د لیکل نه د استفاده کیدی شو. دغسې نه دی چې موږ چې په عام هغه کې هغوی ته نقل وایي چې دا نقل وهلی دی، خو مطالعه ډېره ضرور ده، د ټولو ادبي لیکنو لپاره مطالعه ضرور ده. او زما به فکر اوس کالم دې حد ته رسېدلی دی، خصوصا په نورو ژبو کې چې هغو ژورنالیزم ته ادب انتقال کړی دی، یعنی د ادبي ژورنالیزم که موږ ورته ووایو یو اساس یې رامنځته کړی دی. نو د دې نه باید ځان وساتي چې د نورو په ځمکه دی خپل فصل وکړي، ځکه باید د خپله چمتو کړي وي او موږ ته پالنه باید د دې فصل دی خپله وکړي، دغسې ونه کړي چې د بل چا په ځمکه باندې خپل فصل وکړي. که څوک د کالم کلا ته ننوځي، مثلا ځینې لیکوال دي چې هغه د کیسې د دروازې نه ننوځي، د هغو په کالم کې د کیسې رنګ غالب دی، او ځینې کسان چې د هغو په کالمونو کې د ادبي ټوټو رنګ غالب دی، هغو دغسې یو فضا دغسې یو چاپېریال د خپل کالم ته جوړ کړی چې هغه په ادبي چوکاټ کې لیکلی وي. نو د هر چا هغه خپله ځمکه ده، خپل چوکاټونه دي، او په هغو کې هغه د لیکوال سبک هم تر ډېره پورې خوندي پاتې کیږي.
وروستۍ پوښتنه مو دا کوله چې د کالم د غوړېدا لپاره څه کول پکار دي، او دا چې که نور لیکوال یا زلمی لیکوال چې کوم راځي هغوی غواړي کالم ولیکي، هغوی ته به مو خبرې څه وي، هغه تجربې چې تاسو تر اوسه پورې لرئ له هغوی سره شریک کړئ.
کالمونه ډېر لیکل شوي خو په کالم باندې څه نه دي لیکل شوي. په تېره پښتو کې ما ذهن ته داسې کتاب یا داسې تحقیق نه راځي چې هغوی دې په کالم باندې کړی وي. پکار ده چې په دې رابطه کار وشي، کالم معرفي شي، کالم په د تعریف په هغه چوکاټونو کې ایثار نه شي، خو یو تعریف ورته ولرو چې کالم څوک څنګه ولیکي. نو تر اوسه نه دغسې مضمون شته چې څوک یې ولولي، او نه په دې رابطه څه کوم علمي سیمینار شوی دی، نه کومه علمي ناسته شوې ده. باید توجه وشي دې ته چې په کالم باندې بحثونه وشي، که امکان ولري سیمینارونه وشي یا خپرونې دغسې پروګرامونه او دغسې لیکنې ولري چې هغوی کالم خلکو ته ور وپېژني، او د کالم اساسات او مبادی خلکو ته ور وښيي، او لیکوال دغه خپلې تجربې چې دوی لري دا له نورو سره شریکې کړي. او که ممکنه وي باید په ژورنالیزم کې د ادبي ژورنالیزم یو نوی صنف او یو پرانیستل شي، او یو نوی مضمون کالم وګرځي، ځکه کالم د دې وړتیا لري چې د یو مضمون په شکل تدریس شي.
درنو اوریدونکو، روانه راډیوي مجله د ډاکټر محمد اکبر اکبر په یو شعر چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلی مکړی پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
گمان می نشی چلا سنمی در ورسیجی، گمان می نشی چلا سنمی در ورسیجی، تد آسمان لمنا زد دیوالون سیوری، زد اجل د جلوهلو د تنز مکی ما، زد اجل د جلوهلو د تنز مکی ما، تد وریز د فاغندو د پلوون سیوری، ند کوم فکر غیر شوم، ند کوم گل انزور شوم، ند کوم فکر غیر شوم، ند کوم گل انزور شوم، شوم د تشو بوړو کاغذونو سیوری، زد دی خونی د تاخ ما چراغم نه جوړیږم، زد دی خونی د تاخ ما چراغم نه جوړیږم، په ما کې شکاری د دی کور د گناهونو سیوری، پښې مې د خپلو تورو خاورو په سر نه ټینګیږي، پښې مې د خپلو تورو خاورو په سر نه ټینګیږي، لکه په ګور د رپیدلو بیرغونو سیوری، د دعاګانو صف مې ودرید ستا د مخ محراب ته، د دعاګانو صف مې ودرید ستا د مخ محراب ته، ښه شوه چې خیال کې خو در رسې د لاسونو سیوری، شش وجه خیال که خود در رسی دل آسون و سیوری.
چکم طرف تزیزر بدنیگی اس کے تم طرف تزیزر بدنیگی زمایا بدر کلا رفی ٹکیگی زمایا بدر کلا رفی ٹکیگی چکم طرف تزیزر بدلیگی اس کے کم طرف تزیزر بدلیگی زمایا بدر کلا رکی ٹکیگی زمایا بدر کلا رکی ٹکیگی
دزوانے تندرا
کلا دریا دیگی اپا سند بدر تخال دریا دیگی مایا قدر کلا رکی رکی گی مایا قدر کلا رکی رکی گی ستم طرف تزیز بدلوی گی ستم طرف تزیز بدلوی